زر ډیموکراسي پلوه کسان یو ربیا لارو کوڅو ته راوتلي دي. تیر کال هم دغه نړیوال مالی مرکز لارونو بند کړی وو. دغه مزره کوونکو د بیجنګ غ پریکړه نه مني چې د هانګ کانګ د اجرایي رئیس دپاره د انتخاباتو کاندیدان به یو کمیټه ارزونه کوي چې هغه د چین په کنټرول کې ده. او نن د یک شنبه
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د رپورټونو نه وروسته د ځوانې هیلې پروګرام لرو. تاسو نه په دې هیله چې شرکت پکې وکړي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ ته پام وکړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو په برخه کې د فساد د موجودیت لامل دغه وزارت د تیلو ټول قراردادونه لغوه کړی دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې شاوخوا 250 میلیون ډالر غبن شوی دی او ولسمشر دغه قرارداد د لغوي فرمان ورکړی دی.
پوسه پورې لا دغه یوازینی شی چې ثبت شوی دی هغه د دوه قراردادونو ترمنځ د پیسو تفاوت دی، توپیر دی چې تقریبا د 250 میلیون شاوخوا دی. ریاست جمهوری د تدارکاتو پر ریاست لخوا دغه مسله تایید شوی ده او د پخوا کې د ایصاف او د سیګار پر راپورونو کې هم دغه دغه مسله راغله ده. جمهور رئیس د لپاره چې د مسلې د ټول تکمیل شي د آیات ورته ټاکلې ده. آیات به ځل خپل هغه چېډن تر سره کی روسه د چېډن نه به دغه په رڼا کې به تصمیم ورته ونیول شي.
په همدې توګه نظیف الله سالارزی وویل چې د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو او نورو قراردادونو هم حقوقي او تخنیکی ستونزې درلودې چې تر سیړنو لاندې دي. ښاغلی سالارزی وویل چې افغان ولسمشر د امین الله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی ته دند سپارلې چې د ملي دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو دوسیه وسیړي. د ولسمشر د ویان پر وینا د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو د څنګې د ټولو کارکونکو دندې ځنډول شوي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو له افغانستان څخه بهر ته د وتلو اجازه نه لري.
دوه شرکتونه دي چې دوه دغه قرارداد تر لاسه کړل. دوه په خوا کې د وزارت دفاع د تدارکاتو د بخش هغه مسؤلین چې دي دغه ټول به په دې اړه باندې دوه سره خبرې تر سره کړي. څوک حقوقي ستونزې هغه لري کولی شي چې هغه عدلي او قضایي ادارو سره په دې اړه باندې تماس ونیسي تر څو چې ستونزې حل شي.
دغه راز ښاغلی سالارزی وویل د تیلو قراردادیانو ته به تر هغې پیسې نه ورکول کیږي سوچې په دې برخه کې تحقیقات بشپړ شوي نه وي. نظیف الله سالارزی زیاته کړه چې د ملي دفاع وزارت د تیلو قرارداد به له سره اعلان شي او د ولسمشر د فرمان له مخې له دې وروسته به د ټولو امنیتي او دفاعي وزارتونو قراردادونه ملکي کسانو ته وسپارل شي. د ښاغلی سالارزی پر وینا تر هغې چې د ملي دفاع د وزارت د تیلو نوی قرارداد ترسره کیږي افغان ولسمشر له ایصاف څخه غوښتي چې په دې برخه کې یو طرحه جوړ کړي.
د
دې لپاره چې د دفاع وزارت د تدارکاتو په برخه کې ستونزې رامنځته نشي او کارونه روان شي افغان ولسمشر له ایصاف څخه وغوښتل تر هغې چې د قراردادونو لیک تر سره کیږي یو طرحه جوړ کړي. د ولسمشر د ویان پر وینا په دې اړه بشپړ جزئیات به له سیړنو وروسته وړاندې کړي. دا د ولسمشر اشرف غنی د کار له پیل څخه تر دې مهاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر سیړنو لاندې نیول کیږي. له دې مخکې هم د پخوانی کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي د یوې ځانګړې محکمې لخوا وسیړل شوه او له مخې تورونو کسانو ته د بند اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونه میلیونه ډالر نقدي جریمه شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. جاپان د اسلامي دولت د ټلې لخوا د جاپاني خبريال د سر پرې کولو نه وروسته د ترګري په خلاف خپل تعهد یو ځل بیا اعلان کړ. پاموکړی په دې اړه د آشنا ټلویزیون رپورټ ده.
جاپان او امریکا د خبريال کینجی ګوتو وژل وغندل چې د شنبه په شپه په انټرنیټ باندې د داعش لخوا د هغه د سر پرې کولو ویډیو خپره شوه.
جاپان به هیڅ کله ترګری ته تسلیم نشي. موږ به د خوړو او درملو په برخه کې خپل بشري مرستې نورم زیاتې کو. جاپان به د ترګری پر ضد جګړه کې خپل مسؤلیت په قاطع ډول په نړیوالو هڅو کې ترسره کړي.
د داعش لخوا د وژل شوی جاپانای خبريال ویژن مور او پلار ژمنه وکړه چې د خپل زوی ارمان به پوره کړي.
هغه تل هیله کوله چې نړۍ کې جګړه نه وي او ماشومان له جګړې او غربت نه خوندي وساتل شي. زه ژمنه کوم چې د هغه لارې ته به ستاسو په ملاتړ دوام ورکړم.
د کینجی ګوتو د سر پرې کولو نوی ویډیو د داعش د ټاکل شوی مهلت نه دوه ورځې وروسته خبره شوه چې د اسلامي دولت ډلې یاغیانو د عراقي ځانمرګ برید کوونکي ساجده الریشاوي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. خو جاپان ویل چې د خبریال ګوتو او اردنی پیلوټ معاز الکاساسبه د خوشی کېدو معاملې پرمختګ نه دی کړی. د اردنی پیلوټ کورنۍ لپاره د ملاتړ ډله هم اندېښمنه ده.
د معاذ د برخلیک پاک لمو تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. نه پوهیږو چې هغه ژوندی دی که نه. حتی هغه معلومات چې موږ د درېیم ګړو څخه ترلاسه کړي د هغه ژوند ته د هیله مندۍ نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي.
اردن ویلي یوازې هغه مهال عراقي ځانمرګي بریدګره خوشې کولی شي چې د اردنی پیلوټ د ژوند ثبوت ترلاسه کړي. د استرالیا او برېټانیا حکومتونو د داعش لخوا د جاپانی خبریال سر پرې کول وغندل او د هغه کورنۍ سره یې غم شریکي وکړه.
که دا ویډیو رښتیا وي نو دا د جاپان خلکو دپاره یو زړه بوږنوونکی او د کورنۍ دپاره یې یوه وحشتناکه پیښه ده. د دې پیښې نه داسې معلومیږي چې څومره ټولو هیوادونو ته مهمه ده چې دا د مرګ ډله ماته او د منځه یوسي چې د منځني ختیځ ځینې برخې د تیارې نوي پړاو ته بیرته
بیولي.
موږ د جاپان د خلکو سره او یقینا چې د ترګرۍ په وړاندې د خپلو ملګرو سره ولاړ یو. زه ځان د خبریال کینجی ګوتو د کورنۍ او ملګرو په غم کې شریک کړم.
نن یکشنبه په جاپان کې میشتو مسلمانانو د داعش لخوا د خبریال کینجی ګوتو د وژلو په اکلا خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
زه هیله لرم چې دلته تیروتنه ونه شي ځکه چې د کینجی ګوتو په هکله مو چې کوم خبر نن واورېدو هغه د اسلام سره هېڅ تړاو نه لري.
دا د یرغمل نیونې کړکېج هغه مهال رامنځته شوې چې د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې یوې لویې برخې کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ او له ټولو مسلمانانو یې وغوښتل چې د دوی لاره تعقیب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته او لږ وروسته د ځوانې هیلي پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د وفاداری لوړې وکړې. په دغو وزیرانو کې د کورنیو چارو وزیر نورالله کلومي، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د مالیې وزیر اکلیل حکیمي هم شامل دي. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوصولو ته تیار دي. په کانفرنس کې چې نن د انتخاباتي بنسټونو د مجموعې اکسن لخوا جوړ شوی و، د ولسمشر غنی دوهم مرستیال صبر دانش دا وویل چې دواړه ولسمشر او اجرایوي رئیس په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته تیار دي. د څو میاشتو جګړو وروسته کوردي پوځونو چې د ائتلاف د ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره د اسلامي دولت ډلې له ولکې څخه د سوریې د سردي ښار کوباني د زیاترو برخو په نیولو کې بریالي شوي دي. په جاپان کې نن دغه خبریال د یادونې لپاره خلکو شپه سبا کړي چې شایي د اسلامي دولت سخت دریځو به سر ور څخه پرې کړی وي. په جاپان کې خلک د وژل شوي خبریال کینجی ګوتو په مرګ ویر کوي. مصر د الجزیره ټلویزیون خبریال بیرته خپل هیواد استرالیا ته استول دي. هغه د یو کال څخه زیات وخت د مصر په بندیخانه کې په دې تور تیر کړی دی چې د اخوان المسلمین ډلې چې حکومت ور باندې بندیز لګول دی ملاتړ کړی وو. د اوکراین چارواکي وایي چې دیله سرتیر یې تیره ورځ د روسي پلو یاغیانو سره په جګړو کې د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوي دي. په انکان کې زرګونو زره د ډیموکراسۍ پلوه کسان یو ار بیا لارو کوڅو ته راوتلي دي. تیر کال هم دغه نړیوال مالي مرکز لارینو بند کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ځواني هلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی.
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوسی، دا بیا هم د یک شنبه شپه د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کولو سره زه اشقلار رحیم زوی استاسو په خدمت کې حاضر ما درنودونکو ننم په خبرونه کې یو ملمته بلنه ورکړې ده چلبته په کار و چې منګ ملمه کړې و زکه دای دلته ملمه راغله د افغانستان خو بدبختانه البته یو پیخه وشول دغه پیخه لوجه دیونه شکر چې دلته راشي تمه دا و چې موږ سره په سټډیو کې دایناستو سی خو مشکل ورته پیدا شوه دی په سټډیو کې و زموږ سره نه د ټلیفون کې به زموږ استاد سره خبرې کوي خدای دې وکړي دا پیخه ډیره غټه نه وي خو فکر کوم چې یو تخنیکی ستونزه د موټر په برخه کې ورته پیدا شوه ده کوم ملګری چې البته دایره وستل د زمنګ سټډیو ته نو دغه یو مشکل ورته پیدا شوه ده زمنګ د خبرونه د ملمن نوم نبی وقار د چې د افغانستان د حکومت په ستاسو باندې البته په کوم پروګرام کې راغله دلته د نیویارک په حالت کې و او نن شپه دلته د واشنگتن ډي سي په خار کې و متاسفانه موږ په باندې نو خبر چې د ملمن پالنه کړې و په دې ور سره غږیږو چې په کوم پلان دلته راغله دا څه زده کړل څه د ځان سره وړي په افغانستان کې افغانستان ته چې بیرته ستنېږي څه به د ځان سره وړي او څه تفاوتونه ولیدل تجربې څه شی ولیدلې هغه څه چې د امریکا نه کم انزور درلود تر کومه هدف پورې پر ځای و امریکایانو ورسره څه ډول رویه کړې ده البته امریکای خوښه شوې ده کنه د خوښه شوې په همدې مسلو ورسره غږیږو ګستاسو تر نوردون کړه هم هیله کوو چې برخه سره واخلې زنګ راته وهي دوه شمیرې 0190 010 او بل شمیره ده 00120211 شپږ دېرش. خبرونه میلمه نبی وقار تاسو ښه راغلاست وي مننه چې په خبرونه کې زموږ سره یاستئ. وقار سبغه غوریا
ساسو د رادیو لاله ټولو درنو ریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او مننه کوم چې تاسو د دغه سی برنامه په جوړولو کې اختیار هم هغه ځوانانو ته چې په دې ورخه کې کار کوي او بل خصوص د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندې لپاره یو سرمایه ده دوی غواړي چې تشویق کړي دي لاله او خپل هغه نظریات او خپل تجربې له ځوانانو سره له خپل هوادوالو سره د خپل وطندارانو سره شریک کړي نو تاسو هم ډیر مننه کوم او درنو اوریدونکو چې دا برنامه ژوندۍ ونه ساسو رادیو لاله اوري
مننه ساسو ناول غواړي چې اوریدونکو پوه شي نبی وقار څوک ده په افغانستان کې په کوم برخه کې کار کوي دلته څه د پاره راغلي د څو خبرته د خیر سره زی یو څه معلومات ځان بار کې ورکړي چې اوریدونکو پوه شي تاسو ګیاست
او رحیم زوی ته محترم زما خو مکمل محمد نبی وقار ده او زه په افغانستان کې البته لتیرو نه کلونو رئیس په مختلفو ادارو کې خپل وظیفې تر سره کړې یو وسله کې ادارې سره دم غړې ته وظیفه بخښه ماغه د نړیوال حقوقي بنسټ په نامه چې یو له هغه بنسټونو نه دی چې په افغانستان کې په لومړي ځل په 2014 کال کې د حقوقي مسایلتونو برنامه پیل کړو یا شروع کړو لدینا وړاندې چې د حکومت په سطحه د حقوقي مسایلتونو سیستم وجود درلود خو البته کولای شو چې وایو تقریبا تش په نامه او عملا د سپدې برخه کې نه وشي او د ادارې خپل لمړنۍ افس یا لمړنۍ دفتر په 2003 کال کې په کابل کې ایجاد کړ تر هغه وروسته تقریبا د هیواد په ډیرو برخو کې په ډیرو ولایتو کې خپل دغه فعالیتونه شروع کړل زمنګ دي فعالیتونو برخه دا ده چې هغه متهمین او مجنونین چې هغه په جزایي قضایا او کې د دولت لخوا نیول کېږي البته ملکي او هم موږ د امنیت سره تقریبا 3000 پورې مصروف درې برخه کې نو موږ هغه ته حقوقي مسایلتونه حقوقي مشورې وکیلان او تر څنګه درې اساسي موضوعات چې نړیوال حقوقي بنسټ په افغانستان کې د دادي حقوقي کلینیکونو تر نامه لاندې هغه ځوانانو ته چې د حقوقو شریعت د کوانجینه بیا فارغي بیا د څلورم کال محصلین اوسي دوی ته موږ د افغانستان په عدلي سیستم کې عملي زده کړې ورکو تو په ټولنې ته موږ هغه کډرونه وړاندې کوو چې ټولنه ورته نیاز لري او تر څنګه دوی هم یعنی په ټولنه کې هغه رول ادا کوي چې موږ د کوم رول توقع ستري نه کیږي د څلورم اساسي موضوع دا ده چې برخه کې چې موږ د حکومت البته د عدلي وزارت د حقوقي مسایلتونو له لوري ریاست سره په دې برخه کې له لمیشین کار کوو او موږ تقریبا دیو همکار په شکل له دولت سره د دولت په سیستم کې په ریفورم کې او د دغه حقوقي مسایلتونو په لا بستري او پیاوړتیا کې کار کوو نو چې د حقوقو په برخه کې کار کوم نو جوته د چې د حقوقو سیاسول مو پنځنه فارغه ما بیا مې د امریکا دی اوریګون لایاله پورټلند سټیټ یونیورسټی نه په رهبرۍ کې خپل ماستری کړی دا اوس مې دویمه ماستری په کابل کې د نړیوال اړیکو په برخه کې روانه ده. ان شاء الله چې امیدوارې ما
ویاړو در باندې نبی وقار صاحب. البته ستاسو لومړی نوم محمد نبی چې ما اوریدلی و نو دلته چې د خپرونې پروډوسر صاحب مطیالله عابد صاحب زما سره خبرې وکړلې. بیا ستاسو تصویر چې راته وخود نو هغه زاړه یادونه رهپیات شول چې دا خو زه پیژنم. نو در باندې ویاړو چې دغومره کارونه هم کړي دي او آینده کې هم د خیر سره زه ستاسو په استازیتوب باندې اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې نور ډیر کارونه هم شته دي چې وبشي. په دې خاطر چې اوریدونکي دغه نړیوال حقوقي بنسټ پیژندلی اوسي تاسو کافي معلومات ورکړل. دغه ونه ویل چې دا د افغانستان د حکومت کومه پروژه ده که دا یا د غیر دولتي موسسه ده، نړیواله غیر دولتي موسسه ده که خپل کوم افغاني موسسه ده؟
جناب رحیم زین صاحب، دا نړیواله غیر دولتي موسسه ده چې د دې هغه مرکزی دفتر په د امریکا د نیویارک په حالت کې ده او دوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نړیوال حقوقي بنسټ د افغانستان څنګه په افغانستان کې څنګه پرانیستله او نه یوازې د افغانستان په افغانستان کې بلکې په نورو هغه هېوادونو کې چې لږ تازه له جنګ راوتي او یعنی تقریبا یو څه داخلي هغه جنګونو کړکیچونو یو لنډ تاریخ درلودلی اوسي، البته لنډ تاریخ. نو په هغه هېوادونو کې دوی هم فعالیت لري، لکه زه کولی شم د فلسطین محرکمه نیپال چې هلته هم زه د دې موضوعګانو ته همداغسې لبنان هم تر نظر لاندې دی او ځینې نور هېوادونه دي هغه هېوادونو ته هم کېدلی شي چې په نږدې راتلونکي کې دغه نړیوال بنسټ خپلې څانګې انتقال کړي او هغې ځایونو کې کار وکړي. دا نو یو نړیواله غیر حکومتي اداره ده، مرکز دلته دی او فعالیتونه په مختلفو هېوادونو
دغه کوم خدمتونه چې تاسو ویلي چې ستاسو ټولنه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې خلکو ته عرضه کوي حتماً وړیا دي.
نو دا د هغې خلکو لپاره دي چې څوک هغه متهمین او مزمین چې څوک نه شي کولی په خپل مصرف باندې ځان ته مدافع وکیل ونیسي، استخدام کې څوک د دې د حقوقو او د دې د په قضایي سیستمونو کې یا په قضا کې دننه دوی حقوق خوندي کړي. نو دا د تابان د بې بزاته خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، هغه څوک چې وس نه لري، نو دا په وړیا ډول.
نو د امریکا د لویدیځه برخه خو تا ویلي چې اورګن په ایالت کې، البته هلته خو تاسو درسونه ویلي د اتمن هغه منطقه لیدلې ده یو څه وخت لپاره، یو پنځه میاشتې شپږ میاشتې ما هم هلته وخت تیر کړی دی. مګم دغه د امریکا ختیځه برخه دغه سره کاملا فرق لري. اول دا قصه راته وکړه چې امریکې ته دا ځلې څنګه راغلی، کوم روزنې دپاره راغلی استې، کوم داسې شخصي راغلی استې ملګرو د دیدن دپاره؟
رحیم زی صاحب محترم، موږ په خپل دفتر کې چې په نیویارک کې موقعیت لري دلته راغلو او زما لپاره یو څه برنامې د نیویارک په عدلي سیستمونو کې دا په لاره واچول شو. څو پورې زه د دوی د مختلفو هغو ادارو چې د دولت تر سیوري لاندې او یا د دولت له حمایې نه پرته لکه د یو انجو په شکل دلته خپل فعالیتونه او خدمات وړاندې کوي. له دغه ادارو نه لیدنه وکړم او وګورم چې دغه ادارې له کوم تاریخ نه او کوم تاریخي سیر ته کړې څو پورې چې دغه حد ته رسیدلي چې اوس خپل خدمتونه په ډېر مؤثر ډول وړاندې کوي او موږ څنګه کولای شو چې خپل عدلي سیستم په افغانستان کې په همدې ډول بهتر کړو او په همدې ډول یعنی دومره کاري کړو چې څو پورې زموږ هېوادوال هغه څوک چې متهمین او مظنونین دي بالخصوص دوی رضایت ته ترلاسه کړي او د دوی باور پیدا شي. او په ځینې کې موږ د حکومت په برخه کې هم داسې یو څه کړي اوسي لکه څنګه چې تاسو هم بهتره معلومه ده چې موږ هېواد هم د ډېرو ناورینو کړکیچونو وته هېواد اوس تقریبا روان په همدې حالت کې. نو د دې سیستم د بسترې لپاره زما لپاره د عملي سیستمونو د لیدلو دلته او د دې د بررسۍ او د دغه سیستمونو په برخه کې د زده کړو دغه یوه موقع وه او تر څنګ د ویرا انسټیټیوټ آف جسټس په نامه چې یوه ډېره ستره اداره ده د نیویارک په حالت کې او دوی په حقوقي یعنی عدلي برخه کې بالخصوص محصلین روزي، خلک روزي، مدافع وکیلان روزي. دلته هم ما د افغانستان په استازیتوب او د افغانستان خپل د دفتر په استازیتوب دلته یو پریزنټیشن درلود. هلته مې د خپل سیستم د خپل هېواد له تاریخ نه راواخله لند او بیا د عدلی سیستم او بیا د عدلی سیستم نه څنګه مونږ خپل هغه زدکریالان او یا هم محصلین چې د حقوق او شریعتو دي برخې دي دوی تر کومه حده پورې په خپل سیستم باندې حاکم دي یا بهتر زدکړې ترلاسه کولی شي څومره مؤثر دي د هېواد
لپاره. وقار صاحب یوه موضوع مې غوښتله بلم چې اورېدونکي پرې باندې پوه شي، دلته محکمې ته لاړې کله؟
بلې، هو ما د سری محکمې پورې د ټولو محاکمو لیدنه وکړه، له حتی د پولیسو د سټیج نه نیولې د سری محکمې پورې او د دوی دغه ټول سیستم او نظام.
یعنی په دې باندې پوه شو چې که چېرته مثلا پولیس کوم مضنون نیسي، لومړی ورسره څه ډول چلند کېږي، بالاخره تر څو چې قاضي ته وړاندې کېږي او قاضي د په باره کې پریکړه کوي، بالاخره چې دا نفر مجرم ثابت کی که ثابت نه کی، دغه ټوله پروسه مو کتلم دا سیده نو عین قضیه به تا په افغانستان کې هم لیدلی وسی، حیران شوی یا ودیدل چې هم داسې منګه مم دغه رقم کار کوو د مزنون سره څه خاص شی دی پکې ولید یا فکر کوي چې امریکا د هغه کسانو سره چې مثلا مزنونین دی دوی نیول کیږي څه ډول چلند ورسره کوي، څه توپیر دی پکې ولید؟
رحیم زین صاحب، کاملا ډیر ستر توپیر موجود دی.
زمنګ سیستم خو کده دوی سیستم خده
افغانستان مقایسه د امریکا له سیستمونو سره اصلا محاله ده، دا امکان نه لري. د دې په خاطر چې د خلکو لکه ما د یوې ادارې نه چې د لیګلی سوسایټي په نامه یادېږي، ما د دې نه لیدل وکړه، د دې تاریخي سیر پوښتنه مې وکړه. دوی له نن نه 1500 کاله پخوا حقوقي مسایلتونه دلته شروع کړي. د یو سلو 500 کاله پخوانه دوی دغه ټولې تجربې چې موږ یې اوس کوو دوی له دې ټولو نه راوتي دي. حتی فرانکلین هم د دې بورډ غړی و چې هغه د امریکا رئیس جمهور په خپل وخت، نو په دې معنا چې دوی له دې ټول سیر نه وتو، بل اخر او داسې یو موقع ته رسیدلي. زه د دوی د سیستم په برخه کې واقعا چې کاملا حیران شوم، دوی داسې یو مرکزي سیستم دلته ایجاد کړی چې محکمه، پولیس او یا عدلی سیستم دا ټول پکې په ګډه سره داخل دي، حتی د څارنوالۍ پورې. دوی په هر لحظه کې او په هر ثانیه کې د یو متهم یا د مظنون هغه قضیه کولی شي چې وګوري چې له کوم دفتر نه کوم دفتر ته لاړه، او اوس له چا سره موجوده ده، په کوم حالت کې ده، فیصله به کله کېږي، یا تیره فیصله څه شوې ده، او یا تر کومه پورې دا رضایت نه لري، د دې موقعیت چیرته دی، د دې هغه حقوقي مسایل څوک دی، د دې مدافع وکیل څوک دی، دغه ټول مسایل یعنی نقطه په نقطه د ټلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې دوی سره په خپلو موبایلونو کې دي، او خپل هغه مشتری هم هغه متهم او مظنون چې دوی ته حقوقي مسایلتونه یې رایه کوي، د دې د ټول حالت نه لیدنه او بررسي کولی شي. دغه ډول محکمه هم همداسې، پولیس هم همداسې، څارنوالي هم، هدف دا دی چې دوی واقعا یو ډېر قوي
سیستم لري، سیستم لري، کار جوړ شوی ده. بلاخره په دې سیستم کې چار څوک راځي، نو هغه تجربه ولري، تجربه ونه لري، هغه سیستم خپل بلدوي. نو څه فکر درغه امکان و چې په افغانستان کې راتلونکو څو کلونو کې یا څو ورځو کې یا څو میاشتو کې څو لسیزو کې څنګه وخت دی ورکه چې بلاخره موږ هم داسې یو سیستم ولرو، څه دقیق داسې څېړنه معلومات وکړل؟
بله، ورشم جی صاحب، منګه یو موضوع چې دلته یادونه وکړه، په دغه انسټیټیوټ کې مې هم د تطبیق کاملا معلومات ورکړل، د لیګلټ سټډي ته مې معلومات ورکړل. منګه د 2003 کال نه چې په افغانستان کې فعالیت کوو، نو په دې دوران کې منګه هم مختلف ماډلونه او مختلف سیستمونه په افغانستان کې تطبیق کړي. دوی ته ما د یو دوه مسایلو یادونه دلته وکړه، دوی حیران شول. دوی ویلي چې منګه د خپل ایجاد یا د خپل دفتر د رامنځته کولو تاسیس نه کاملا اویاونه تر اتیاو کالو حتی تر سلو کالو وروسته دغه موضوع بیا تطبیق کړي، او تاسو څنګه امکان لري چې په لسو کلونو کې دا تطبیق کړي؟ خو یعنی منګه طبعا په دې برخه کې کار کوو، او ان شاء الله امیدواري کاملا شته، څومره چې یعنی د حکومت لخوا منګه مطمئن شو د حکومت همکاري موجوده، او بل د عدلي وزارت همکاري موجوده، یو طبعا همکاري موجوده ده، تر ننه خو موږ خوشاله یو، امیدوار یو چې په راتلونکي کې هم په دې موضوعاتو باندې مانیک فکرو کې، او د سیوا ښه لاره او مؤثره لاره دې سره پیدا کړي. خو بیا هم لږ ډېره سختګي چې موجوده ده، هغه زموږ او تاسو دغه سیستم لا تر اوسه پورې په دې حالت کې نه دی، او موږ او تاسو هیوادوال بالخصوص تاسو پورې دې ته آماده نه دي چې دغه سیستمونو د قبول او یا د منلو په برخه کې د ځان یو تعهد وخی او د ځان یو لکه باور اطمینان
مونږ ته راځي. بله بله مننه درنودونکو د ځوان هلی خبرونه د امریکا غا کښنا را دنورې نن په خبرونه کې زموږ سره ځوان البته حقوق پو به ورته وایم چې په افغانستان کې د نړیوال حقوقي بنسټ سره کار کوي. امریکا ته هم د همدې خاطر راغلی ده چې دلته سیستمونه وګوري، نظام وګوري او وکړی شي دغه نظام په افغانستان کې تر کومه حده پورې امکان لري او د دوی په کوم شکل باندې چې دوی دغه حقوقي نظام پر مخ سي څومره ترې هغه درس اخیستل کېدی شي او په افغانستان کې تطبیق کېدی شي. په همدې موضوع سره غږیږو تاسو درنودونکو ته هم نوبه درکو چې زنګ ووهئ، د موضوع اړوند پوښتنې وکړئ، لنډې لنډې پوښتنې وکړئ، وقار صاحب درته ځواب ووایي. ګورو چې لومړی اوریدونکی څوک د کوم ځای نه زنګ وهلی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبته. السلام علیکم صاحب، ارزنه دې چې زنګ وهلی، نوم دې وخله، پوښتنه یې وکړه.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ گرام میں مت سلام نہ ہوں ایک ایڈن وائی فارم.
وعلیکم السلام،
سر پریشان کرو ٹائم بہن منور ہے گرام سے مصالح.
مہربانی ہو کے خروٹی صاحب
سخن مزاج رحمۃ اللہ صاحب مل مت کہتے آیا تھا سو د افغانستان کې کوم کازیان دي دغه لپاره یو ناول لري چې تاسو دې ته تعلیم او تربیه ورکړئ. به تاسو به تاسو وایم چې موږ د افغانستان کوم کازیان دي د ټول د فساد کې شتیل دي او مجرم کوم وخت کې البته تاسو به ځان چې د توګه موږ یو وخت دعوا ولول یو کسر د ملک پر سر باندې موږ به مجرم چې مخه مجرم یو مجرم راوړي یو څه خطا حقیقت یې بیا بل مجرم راوړي بل اخو ته پټ کړي د مخه مخسر کنه ولول ولول د مکتخه د تحقیقات
کوو. زما کې مثلا مو سفر ال شوی ده
مسلمان
نه درته نه ما نه پښتنه زکولای شي د سمکو مسلې په افغانستان کې دومره غټي چې هغه د سيزر نشه حل کېدلی. مننه تاسو نه پریشان خروټ صاحب، قاضيانو مسله بل ګورو سر سره یاد کو بل ورودونکو وخت ورکو تاسو نه بده صاحب مهرباني وکي ارزنم چې څنګه ولې. السلام علیکم صاحب.
هلو
السلام علیکم.
هلو السلام علیکم برخان، تکړه خبرې کوم دی په ښکار ولایت مرکز خرانه.
مهرباني وکي تکړه خانه.
شکلا صاحب تاسو ته تاسو د ګرام خو معلومات سلامونه کرامات ني کې اله وړاندې کوو د تاسو معلومات څخه نبی وقار څخه زموږه دا پښتنه ده ان تاسو کله بیا د افغانستان تر استانه سي تاسو بدلته بیا د هغه خلک چې په جرم باندې متایمن دي له اوس رښتیا شم کاری کوي مطلب او یا مشورې ورته ورکوي دا به فری که به مطلب د شوګ نه درلو خو په شکل باندې مطلب پیسې به ځنی اخی او له یو ورپې خواته مطلب تاسو به په خارج مرکز کابل کې کار کوئ که په ولایت کې هم تاسو دا رقم کومې او خلاصوي.
مننه مننه تاسو نه برهان تکړه سب چې څنګه ولې یو بل ورځ کوم وخت ورکوه تاسو نه به تاسو مې ربانی وکي. سلام علیکم صاحب.
السلام علیکم.
علیکم سلام،
جوړ په خیر،
طبيعت ښه ده؟ کړې ده سب څوک خبره کې کوم زنه
خیریت شکر دی اسمت یار خوشحال د سران د پښین کلی د خانځي څخه.
مهرباني وکړئ اسمت الله خان پښتنه دوګه
پښتنه ډیر کوله رم اول خو زه ورته تا او ګران مېلمته د غلګ د آشنا ټول کارکونکو ته ګل ګل نه زولې بریدونکو ته اسمت یار خوشحال د طرف
څخه مننه صاحب. وخت چون ډیر کم ده مهرباني کی لاند پښتنه وکړئ وخت ډیر کم وسی.
پښتنه دا رم د مېلمه صاحب څخه
تاسوونه لاینې قات شه پر صورت وقار سب د اداري فساد خبره یاد شول. البته بیا وځي د قضا سیستم کنه په افغانستان کې په مختلفو ځایونو کې اشتدي د سې کوم خبره یاد شول تاسو چې تاسوونه پښتنه شوی چې په افغانستان کې قضایي سیستم کوم ستونزې لري او د حل لارې څه دي په دې باندې خبرې وشولې.
رحیم زه محترم په دې شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې بل خصوص د فساد له دا یوازې په عدلي او قضایي سیستم کې نه بلکې د افغانستان په مختلفو ادارو کې دا شتون لري او لدې نه موږ سترګې نه شو پټولی او په دې کې شک هم نشته چې موجوده حکومت په دې حق له واقعا چې کلک تعهد لري او غواړي چې په دې برخه کې یعنې څه کار وکړي خو دې کار مؤثریت به هلته معلومېږي چې کله موږ عملا یو عملي ګام په دې برخه کې وګورو او د دې دغه تعهد چې کړی دغه تعهد یعنی عملي مخ وګورو. په هر صورت چونمنګه په قضایي سیستم کې
زمان کار نه دی نو نه غواړم چې پاغي باندې وغږیږم من اجلی سیستم کې کار کوم یعنی دوه قضایي دواړه چې دا سیستمونه دي دغه نه باید پرې باندې پوه شي چې قضایي سیستم هغه څوک دی چې تاسو ورته مواجه یاست او قضایي سیستم هغه څوک دی چې تاسو د حقوقو د اخیستو لپاره هڅه کوو.
لوی سرنوالی کومه وکی راځي؟
دا سرنوالی او یا محاکم سرنوالی خو تاسو ډېر بهتره پوهېږئ چې دا خو د متهم یا د مظنون په خلاف د حکومت اداره ده چې حکومت د یو دوی نه پوښتنه کوي او په مقابل کې قضایي سیستم یا محاکم محاکم خو په دې کې شک نشته چې هغوی د دغې مظنونو متهمینو چې کله د سرنوالۍ لخوا نه ورته کوم سوالی کړی شو د دې پاکله تحقیق وشي او هغه ورته وړاندې شي نو هغه تحقیق په اساس یا محکمه تصمیم نیسي ځکه موږ او تاسو خو ډېر بهتره پوهېږو چې موږ په خپل هېواد کې شکر الحمدلله چې منظم سیستم لرو دغه سیستم له لارې به پرېکړه کوي موږ عدلي سیستم چې کله متهم او مظنون نیول کېږي موږ د دې لپاره یو وکیل مدافع ورکو چې دې حقوقو دفاع د قضا په وړاندې او یا د محکمې په وړاندې وکړي یعنی که محکمه خدای مکر او یا څارنوالي د دې حق تلف کوي د مظنون متهم او یا په ناحقه په دې باندې هلته ظلم کېږي یا جبر کېږي یا حق په ټوله کې تلف کېږي نو موږ د دې مظنون متهم یعنی همکار یو موږ د دې حقوقو د اخیستو لپاره کار کوو. یوه موضوع ده او هغه ورور چې د ځمکې کومه موضوع یاده کړله نو په دې کې شک نشته په افغانستان کې دا قضیه ډېرې دي خو موږ منهل د حقوقي ادارې موږ یوازې او یوازې په جزایی مواردو کې کار کوو په دغه حقوقي مواردو کې او یا فامیلی قضایاو کې او یا نور مدني قضایاو کار نه کوو په جزایی قضایاو کې.
دغه د جزایی خبر دی کړل اکثر وخت چې دلته البته په پروګرام کې ځینې اوریدونکي داخل د زندانونو نه زنګ وهي او ځینې معلومات چې موږ د غوې د خپل خلبانو نه خسته دي ډیر وخت وای په زندانونو کې خلک پراته وسی قضیه نه چیرل کیږي او نه معلومیږي چې دا نفر چې په دې جرم نیول شوی دا د دې پښتنه کی کنه کیږي دغه مثلا ستاسو د ټولنې پرې مربوطه ده په دې وخت کې کار شوی
رنجي چې ډیره پر دې پښتنه وکړه موږ لکه ډیره وخت سم کېدل چې پولیسو به څوک ونیو او د پولیسو په مرحله کې به دوی سره په هماغه کووندانه کې یا په ټوله کې ویلې چې په نظارت خانه کې به ورسره نو پولیس د افغانستان د اساسي قانون د یو درشمې ماده په اساس موږ په ټوله کې ویلې چې دا حقوقي مسایلتونه چې موږ وړاندې کوو دا د غریب خلکو ته وړیا دي او د پولیسو رول په دې برخه کې دا دی چې پولیس دوه یا ساته وخت لري په دوه یا ساتونو کې باید یو قضیه محول کی سارنوالی ته او له دوه یا ساتون نه ځان سره متهم زیات وختونه ساتي خو بدبختانه چې ډېرې داسې قضیې لیدل کېږي په افغانستان کې چې پولیس حتی د میاشتو پورې شپږو او اتو میاشتو پورې چې د قانون کاملا خلاف کار دی دا له ځانه سره ساتي او دغه قضیه نه محول
کوي. نو تاسو دغه اندېښنه شریکه کړئ چا سره مثلا حکومت سره بل چا سره چې ولې پولیس دغه کار کوي؟
په دې کې شک نشته چې موږ او نور ډېر ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي او یا خپله یا عدلي وزارت دا هم په دې برخه کې جدید کار کوي خو تر اوسه پورې یعنی موږ نه توانېدل د مختلفو حالات یا د مختلفو عواملو له وجې چې دغه مشکل ته د پای ته کېدو خو په هر صورت موږ په دې لنډو وختونو کې د ورونو لپاره چې یو یادونه وشي موږ د یو برنامه په افغانستان کې په لاره واچول هغه ولایت کې چې موږ کار کوو ولایتونه موږ به تاسو ته بیا واخلو بعض ولایتونه چې موږ کار کوو موږ پر وخت لاسرسي یو برنامه په لاره واچول او پر وخت لاسرسي نامدافع وکیل ته د دې حواله دا چې موږ د پولیسو په ادارو کې خپل یو نماینده یو وکیل الته موظف کړ دوی چې کله گرفتاری کوي یو څوک راولي پولیسو مرحله ته یا مغه نظارت خانه ته نو موږ مستقیما کتل شو چې هغه احمد محمود او یا هر څوک دا نیول شوی او راغلی دلته پولیس سره ده نو موږ په ما دي انن وضو په خپل تر کوو چې آیا ته غواړې چې مدافع وکیل وټاکي که وی غواړي او علاقه ولري او موږ تثبیت کو چې دا به وضاحت ده یعنی دا غریب ده نشي کولای چې خپل مدافع وکیل په خپل پیسو یا شخصي مدافع وکیل ونیسي. نو موږ بیا ورته مدافع وکیل ورکو نو می سبتول ځان سره چې په دې برخه کې د شفافیت خبره کوم. موږ په دغه سیستم کې لدی لاره شفافیت راوستي دې په دې اوس پولیس نشي کولای چې د شپږو میاشتو لپاره واتو میاشتو لپاره له ځان سره په نظارت خانه کې یا حتی د پنځو ورځو او لسو ورځو لپاره دا وساتي. چون دی پولیس هم همکاری من سره ده او دی وزارت داخلی سره هم پاڑی که چیو پده برخه که واقعا من سره دیر زیاد کومک و همکاری کردی. دغه برنامه دی لومړی ځل لپاره من په هلمند کندهار کې پلاره واچه اوله. په هلمند او کندهار کې موږ پولیسو ته روزنیز پروګرامونه هم ونیول درې ورځنی او پنځه ورځنی چې په دې کې موږ هغه پولیس چې جنایي مربوط دي د امنیت مربوط دي په حوزو کې دي د قوماندانۍ مربوط دي دا موږ راوغوښتل او له دوی سره وغږېدلو او دغه برنامه په لاره واچوله او دوی په دې پوه کړ چې تاسو حق او یا یو مضمون حق او یا متهم حق دا څومره دی او تاسو څومره لکه
همدا دا یو غټ مشکل دی وقار سب چې په اکثر موارد کې مثلا څوک چې نیول کیږي هغه په خپل حق باندې خبر نه وي چې دلته پولیس دا مسؤلیت لري دمر تاسو په باندې خبر وسی چې کچر تاسو پولیس هم نسی درته وایي چې ته حق لري په محکمه کې چې دا کله به ما البته به د وکیل حق ولري او ته کچر ته ماته خبره کوي ځستان کوم پښتنه کوم هم د وس حالن کې ته دا حق لري چې ماته وایي چې تا ته وس خبرې نه کوم معلومات نه درکم ته باید زما د وکیل سره خبرې وکي دغه ټول حقوق ورته ورکول کیږي او خلک هم په دې باندې خبر دي. نو یو بل پښتنه مې کول چې کوم شیان تاسو په نظر باندې هغه کولای شي چې په دغه سفر کې تاسو زده کړل د ځان سره ویسې او امکان دی ولري چې په افغانستان کې تطبیق شي دا سوال چې تطبیق کېدای شي چې د افغانستان دوی ترمنځ مشابه کم کارونه ول
رحیم زوی صاحب یعنی زین د سیمه سره رښتیا هم دلته وجود درلود چې من کولې شو په شکل د اشکال او ترنه ګټه واخلو په افغانستان کې. البته په دې کې شک نشته چې دغه قوانین او هغه څه چې موږ په هواد کې کاملا سره توپیر لري خو د دې توپیرونو پر بنیاد بیا هم زین د سیمه مسایل چې موږ لپاره مفید او مؤثر تمامېږي. یو موضوع زه یادولې شم د دا د ټولنیز همکار په نامه یا کمیونټي امپلای په نامه یو یو کس لري په مختلفو کلو کې په مختلفو موقعیتونو د ښار کې په مختلفو ساحو کې او دې منظم دی یو سیستم له لارې راجستر دی. هر کله چې په هغه سیمه کې یو څوک غواړي چې یو حقوقي مشوره ترلاسه کړي نو دوی څه ډول یعنی چا ته ورشي د چا پوښتنه وکړي چا سره اړیکه ونی څنګه دغه دغه اداره دغه سیستم پیدا کړي. نو دوی ډېر منظم سیستم لري چې د انټرنیټ له لارې ډېر په اسانۍ سره دا کولی شي پیدا کړي اما د شخص نوم او تلیفون شمیره او موقعیت او دفتر ټولې خبرې معلومي. حتی ځینې په دا کلو کې لرې ځایونو کې دفترونه نه لري په خپل کور کې دي خو هغه ټلیفون او هغه د تماس د اړیکو شمیرې او هغه هر څه معلوم دي. نو دوی کولی شي ورسره اړیکه ونیسي یا دوی ورشي هغه چېرته راوغواړي او سره په ګډه کښېني او مشوره تر وغواړي. دغه سیستم په افغانستان کې ډېر زیات کمزوری دی مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ځینې خلک ونیول شي پولیس هم ورته دا یادونه نه کوي چې ته کوم حق لري او کومې ونه لري. دلته دوه موضوعات یو د پولیسو د اګاهۍ سطحه ډېره زیاته ټیټه ده ځکه په هغې درېمه درجه ولایتونو کې په افغانستان کې دا د پولیسو روزنه یعنې په هغه شکل چې باید وي او د پولیس اکاډمۍ له لارې مخته راغلي او دوی په ټولو مسایلو باندې پوهي دغه ظرفیت لږ کم دی. د دې په خاطر موږ هغه موزیشي او د ظرفیت جوړونې برنامې په لاره واچولې او تر څنګ یې خپله وزارت کې داخله هم د حقوقو یو ستر ریاست لري چې په دغه ریاست د لاس لاندې یو څانګه چې هغه د پولیسو د ظرفیت لوړونې برخه ده او بل خصوص په حقوقي مسایلو کې دا په لاره چې خو تر ننه پورې موږ داسې مؤثریت هم لیدلې هم دی په ډېرو
ډېر کم ځایونو کې
یعنې په هغه سطح کې نه. دغه ماډل چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې دلته کمیونټي کارمن لري یا ټولنیز کارمن لري او دغه ټولنیز کارمن کولی شي یعنې په افغانستان کې هم موږ دا کولی شو چون د مثال په ډول که موږ په هلمند کندهار کې کار کوو موږ د حقوقي مسایل هغه شمیره او دغه مسایل هلته خلکو ته د انټرنیټ له لارې او یا فرض مثال د بروشورو له لارې او یا د نورو طریقو نه موږ خلکو ته په اختیار کې ورکو که دوی دغسې مسایل او مشکلات لري نو کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي او د هغې نه پوښتنه وکړي او ورته لازمې مشورې ورکړي. یعنې ځینې داسې مسایل شته چې هلته تطبیق به د لومړي ځل لپاره یو څه ستونزمن وي خو په پراتن کې چې با واقعا ډیر موثر یو ډیر ګټه به ولري او خلک په تور شي باسانې سره لاس
ډیر زه تمنه نبی وقار صاحب ورسته شي بي دی او دوه وردونکو به واخلو چې دوی څه پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو نه پته ارزنه چې زنګ وهلې پښتنه وکړه.
السلام علیکم عبدالمجید دورانی د ننګرهار ولایت څخه.
دورانی صاحب مهرباني وکړئ ډیر وخت کم ده
پښتنه خو ما سره دا ډیره لنډه شان پښتنه ده. آیا چې زما د پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې به د سخت حالاتو کې یو پلاوی نیویارک ته لیږل چې په نیویارک کې زده کړې وکړي آیا دا کوم زده کړې چې دا بیرته په نیویارک کې افغانستان ته راځي آیا دا په افغانستان کې عملي کړی شي یا نه؟
مننه ستاسو نه چې زنګ دې وهلی. یو بل اوریدونکی آخري اخلو ستاسو نه پته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب څوک خبرې کې کوم ځای؟
عبید الله ارمانی خبره کوم د جنوبی پښتونخوا خانوزۍ سره.
ارمانی صاحب مهرباني وکړه
مننه د میلمه سفر ما د پښتنه ده.
ښه متاسفانه اوریدونکو پښتنه مو نه اوریده. ارمانی صاحب خدای دې وکړي چې وروسته زنګ وهي. وقار صاحب را به شو د ستاسو د حقوقي بنسټ او د کم رسمي کارونه یو سره تیر شو امریکا ته څنګه وخت بعد راغلل د ختیځه برخه دی ولې ده البته ژمی کې راغلی غلط وخت کې راغلی بیا هم افغانانو سره کېناستې نور دې ولیدل چیرته؟
کاملا د دې ترڅنګ چې د خپل دفتر هغه رسمي پروګرامونه مخته ویسم نو یو سره لاس راوړنه دا و چې ما خوشبختانه د خپل هغه ډیپلوماټانو چې په ملګرو ملتونو کې دلته موظف دي او کار کوي له هغوی سره هم یو څه وخت تیر کړ. واقعا ډیر زیات خوشاله شوم د خوښۍ زیاتې چې زموږ ځوان نسل خپل راتلونکي ته د خپل هیواد راتلونکي ته د ټولنې ملت راتلونکي ته ډېر زیات پام کوي او په دې برخه کې رښتیا هم د دوی هغه کارونه او فعالیتونه دا د تقدیر او د هڅونې وړ ول. له دوی سره مې لیدنه وکړه نږدې نه ورسره کېناستم. بیا یو څو نورو مختلفو ځایونو ته چې زموږ هیوادوال هلته میشتو په مختلفو کارونو بوختل چا شخصي تجارتونه درلودل چا زده کړې کولې دینه مې هم دیدنه وکړه. دا هندو دي خوښه دي کله چې واشنگتن ته رالم دلته هم له ګران دوستانو سره هم دا اوسم یم د دوی نه مې دیدنه وکړه د ژوند نه دیدنه وکړه څومره خوشاله دي څه کوي څه نه کوي او په هیواد کې د دوی یعنی راتلونکي څه ډول تصویر کېدلی شي دا ټول مسایل مې وکتل دي خوښه دي.
نو غرب خو دغه د افغانستان د امریکا لویدیځه برخه خو طالبان وایي چې درس پکې ویلای او اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید وایي چې کچیر د سړی په تیاره کې غوړی د افغانستان امریکای د ختیځ برخونه د واشنگتن ډي سي چې موږ په کم د وسلی او ورګن کم چې د وقار سره پکې درس ویلای دا باید تقریبا شپګریم ساته د تیاری پرواز چې تاسو هغه ساتل ور خواته لشه 3 ساته موږ فرق لري د غوي سره 3 ساته البته غوي زمنګ نه مخ کې دی په سات په سات باندې. نو دا څه فرق دی ولې د دواړو خواو د ختیځ او د لویدیځ خونه
په دې کې شک نشته چې دغه سیمه دا ډیره زیاته رسیدلې مترقی په سیستمونو کې په ډیرو مسایلو کې یعنی تفاوت لري. دلته په ټوله کې یعنی پرمختګ ډیر زیات شوی خلک نهایت ډیر مصروف دي خلک په خپلو کارونو بوخت دي دلته نفوس هم زیات دی دلته خلک هم ډیر میشت دي دلته غا اساسي او مهم نهادونه او د امریکا د نړۍ په سطحه هغه ادارې چې تصمیم نشي هغه اکثره زمیر شنچلي طرف ته دي او هغه اړخ ته تقریبا د دې ادارو یا د دې ډول یا د دې ډول ژوند دا هلته لږ پټیټ سطحه ده پټیټ سطحه ده. نو دا فرق پکې دی
قیمتي بیل ته ډېره ده خواته به ارزانه دي
دلته قیمتي نهایت زیاته ده یعنی سړی نشي تصور کولی حتی او یو څوک چې بلدي کولی شي چې لږ ډېر باغ وکړي په دې برخه کې څوک نه بلده راشي دې سیمې ته نو 15 لک شل ورځې وخت نشي ته پرې چې دا کوم شي چې کوم ځای نه باید خریداري وکړي کوم ځای حتی هغه ډېر بنیادي او اساسي شی دی ژوند غذا یعنی غذا کولی شي ته په یو ځای کې په شل $15 دلته خوراک وکړي دی او کولی شي چې په یو ځای کې په $1 مو
هغه د پر باید یو میاشت یو نفر ونیسي چې تا ته
زین وکړي.
نو مننه وقار صاحب خوشاله شو البته تاسو غږم وبرید په تامه چې انشاء الله ودیم ګورو د نزدنه نور خبره به هم سره وکړو پرستی شی بی دی یو د دقیقې یو نیمه دقیقه وخت لرو دی ځوان په صفت باندې راغلی دلته البته مخکې راغلی وي درس مو ویلې په افغانستان کې مختلف ادارو کې د ولس په منځ کې استه د ولس سره خبرې کړې دي ولس سم دغه تاسو پسند ځوانانو ته پته مده چې بل خره به دوی هغه غږ واورېدل شي ستونزې به یې حل شي انشاءالله چې ناامیده کیږو به نه او د حل لاره انشاءالله موجوده ده سختې ورځې تیرې دي په تیرېدو دي یا خلاص دي ښې ورځې په مخکې لرو امیدواري شته ده یو پیغام دی اورېدونکو دپاره ملګرو دپاره دوستانو دپاره همزولو دپاره افغانانو دپاره مجموع کې دلته مسافرو دپاره والته په افغانستان کې چې څوک غږ ستاسو اورې مهرباني وکړي
رحیم جی صاحب لومړی خو بل دې نه شروع وکړم چې په امریکا کې ژوند نهایت ډېر ګران باندې زه د خپل وطن ژوند په واقعیت کې او دا د زړه له تله دا خبره کوم
دا خبر مکه وقار صاحب مونږ کور کې ویلې چې دا ژوند آسان نه دی مشکل نشته دا
رحیم جی صاحب وطن به سره وایي خپل وطن یعنی د خپل وطن په هغه بالکل نه ورکوم ما د خپل وطن ګران دی ما د خپل ټولنه ما د خپل خلک چې د خپل خلکو په مس کې اوسم دی هغه خدمت وکم دا ما ته د ویاړو افتخار دی تر څنګه په دې کې شک نشته تاسو چې دلته مصروف یاست په رسمي چارو په رسمي کارونو دا هم د خپل هیواد لپاره زمونږ لپاره دی ویاړ دی یعنی تاسو زمونږ لپاره کار کوئ زمونږ نمائندگان یاست دلته خو هغه نور ورونه چې دلته مهاجرت کوي دوی خو تر ازي زما خو ته دا مشوره ده چې د خپل وطن او د خپل ولس ژوند او خپل خلکو کې پاتې کیدل تر دې نو به تر ژوند بل نشته او دې ته دا مګور او دغه مهمه موضوع دا ده چې خپل تعلیم او تحصیل ته د ادامه ورکړي زمونږ هیواد ضرورت لري دلته چې موږ سیستمونه ګورو د ژوند ګورو د ژوند معیار ګورو دا هیڅ به څه نه پرمختللی نه دی یو چا کار کړي یو چا زحمت وي شپوره دې په ځان یو کړي نو مرخص یو ځوان مخکې ماته سرزو کوچې د حقوقو سیاسي علومونه فارغ دی یا ماستری درلودل یا دویمه ماستری کول او تر دې وروسته زه په خپل مخ کې ډېر نور وګد مزل لرم او دغه مزل ته بزي د امور کوم د ټول په دې باندې را نه چورکی دی را ټولې دي چې د خپل ټولنې د خپل وطن او د خپل هیواد د درد لپاره دوا شم نو دې حڅه ته زه د امور کوم موضوع میدوارم چې نور ځوانان هم په دې برخه کې خپل زده کړې د امور کې خپل کارو کې خپل زحمت او بس د هیواد لپاره د خپل ملت لپاره د خپل کور لپاره د ځان لپاره ځکه دغه کار چې مونږ کوو نو دا د ټولو لپاره د ټول په شریک دي
ډېر زړه مننه نبی وقار صاحب
مننه کوم له تاسو نه ستاسو برنامه نه ستاسو د وخت نه چې ما ته وخت راکړ او بلنه مو راکړل ډېر زړه مننه خوشاله
اوسئ ډیر زیات مننه نبی وقار صاحب خدای دې وکړي چې په دې مزل کې تاسو په پلان کې لری او کم هلي امیدونه چې لری په کې کامیاب شي او په خوښۍ سره په مخ کې لاړ شي د افغانستان مخ کې چادونه وکړي تاسو ته سترګې پلار دي خلک د ټول اوریدونکو نه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته د ځواني هلي خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي ټول پلاس پرم فاتش پمنک مرغه د خدای په امان